په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه 1 ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د لاسلیک پر 15 ورځ امریکایي ځواکونو پر طالبانو هوایي حمله کړې ده. نن چهارشنبه ده د کب یهود میاشتې 14 د مارچ میاشتې 4 په پیل کې له فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د امریکا ځواکونه وایي چې په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو د دفاع لپاره حمله کړې ده. د میدان وردګ ښاروالي ظریف غفاري ته به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورې ښځې جایزه ورکړي. او په چین کې د کرونا ویروس بحران په چټکۍ د منځني ختیځ، اروپا او امریکې په خوا د خوځېدو په حال کې دی. پوره خبر نو واوري. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې تر لاسلیک 4 ورځې وروسته امریکایي ځواکونو پر وسلوالو طالبانو د لومړۍ هوایي حملې خبر ورکړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سینډي لګټ نن پر ټویټر ولیکل چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته حمله کړې وه او دوی پر طالبانو دفاعي برید کړی دی. امریکا او طالبانو د فبروري 28 تر 29 د تشدد د کمولو موافقه کړې وه. سنډي لګټ په نن ټویټ کې د اشاره کلیکلي دا پر طالبانو تر 100 ورځو وروسته اوله حمله وه. د طالبانو مشرتابه له نړیوال ټولنې سره د تاوتریخوالي د کمولو او د حملو د نه کولو ژمنه کړې وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له بې ځایه حملو د لاس واخلي او پر خپل تعهد ودرېږي. سنډي لګټ ټویټ کړی چې دوی سولې ته ژمن دي خو په عین وخت کې مسؤلیت لري چې د خپلو افغانو همکارانو دفاع وکړي. دا کندوز سیمه ایزو چارواکو وویل چې پرون وسلوالو طالبانو د شپې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې او هغوی ته یې مرګ ژوبل هم اړولې ده. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن سهار د ازادي راډیو ته وویل چې حملې په باغ شرکت او چله مزار کې شوې دي.
چپات خلانا په نتیجه کې 15 نفر شهیدان لرو، 3 نفر زخمیان. همدا رقم په منطقه د چلمزار وایي چې په دې چلمزار کې هم طالبانو حمله کړې چې 3 نفر شهیدان لرو او 3 نفر زخمیان لرو.
خود کندوز کې وی معتبر امنیتي سرچینې د خپل هویت د پټ پات کېدو په شرط د ازادي راډیو خبريال تنن وویل چې په باغ شرکت کې د وسلوال طالبان په حمله کې د ملي اردو 15 اسکر وژل شوی او 3 زخمیان دي. په کندوز کې د ملي اردو د 210 پامیر قلی اردو ویاند برهان الدین د افغانستان پر ملي اردو پر اسکرو د وسلوال طالبانو پرونی حمله تایید کړي خو د نورو جزئیات لور کولو ډډه کړي. د میدان وردګ ښاروال ظریف غفاري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې پرون د ظریف غفاري نوم د 12 ښځو په سر کې کښلی چې دغه جایزه به ورکوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د لومړنۍ ښځینه ښاروالې په توګه ظریف غفاري ثابته کړه چې د زورواکو سړیو لخوا له تهدیدونو سره سره مبارزه کولای سي او هغوی غلط ثابتولای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال په نړۍ کې د مختلفو هیوادونو ښځو ته د زړورتیا جایزې ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به ساریګل سوبوتایف ته چې د چین د شینجن ولایت اوسیدونکو خو په خټه قزاقي د سش کال د زړورو ښځو جایزه ورکړي. ساریګل هغه څوک ته چې په چین کې د مسلمانانو لپاره له جوړ شوی یو کمپ څخه چې چینایان د دوباره یا حرفوي تعلیم مرکزونه ورتوایی لا وحشت قزاقستان ته وتشتید او د مسلمانانو پرزدي د چین د حکومت له ځپونکو اقداماتو پرده پورته کړه. ساریګل په 2013 میلادي کال کې له شینجن او لاړه او د قزاقستان یو محکمې ته په خبرو کې وویل چې زورګونه کسان مسلمانان چې په خټه قزاق، یغور یا د نورو توکمونو دي د چین د حکومت په دغو کمپونو کې له سیاسي اړخه مغزي شستشو کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل شوی چې ساریګل د مسلمانانو پر ضد د چین د حکومت د ځپونکو پالیسیو له لومړیو قربانیانو و چې په زغرده د هغوی له ظلمونو پرده پورته کړه او خبرې وکړه. په چین کې د کورونا ویروس بحران په چټکۍ د منځني ختیځ، اروپا او امریکا خواته د خوځیدو په حال کې دی. د ویروس تازه پیښې په ایران، جنوبی کوریا، ایټالیا او جاپان کې ثبت شوې دي. د ایران حکومت پرون وویل چې هلته 2,316 پیښې مثبتې تایید شوې او 70 تنه له دې امله مړه شوې دي. د ایران د پارلمان درویشت غړي او په هغه هیواد کې د بیړنیو خدماتو د ادارې مشر په کورونا ویروس اخته دي. د قزاقستان حکومت نن وویل چې د کسپین سمندرګي دوه مهم بندرونه کوریوک او اکتاویه له ایران او آذربایجان د مسافرو لپاره بند کړی دی. د تاجکستان په جماعتونو کې ډیرو امامانو نن له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې د جمعې لپاره دي جماعتونو ته له تګه ډډه وکړي. سره له دې چې په تاجکستان کې تر اوسه د کورونا ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو دا هیواد هڅه کوي چې د اکثر مخکنی تدابیر ونیسیم. تاجکستان 9 میلیونه وګړي او له چین سره ګډه پوله لري. په تاجکستان کې د حکومت د مذهبي چارو د کمیټې ویاند افشین مقیم د ازادي رادیو تاجکی برخې ته نن وویل چې د جماعتونو یو شمېر امامانو دا پریکړه چې خلک دی جمعې ته نورځي د تاجکستان د اسلامي مرکز د سلا له مخې کړې ده. افشین مقیم ویلي چې حکومت شایي په نږدې راتلونکي کې رسمن پر جمعو بندیز ولګوي. د تاجکستان د روغتیا وزیر ویلی چې پر داسې امکان د روغتیایي چارواکو ترمنځ بحث روان دی. په تاجکستان کې همداراز د مارچ له 2 تر 28 د نوروز لپاره د زده کوونکو او محصلینو پر تفریحي پروګرامونو او ډله ییزو نمایشي پروګرامونو بندیز لګیدلی. او فریډم هاوس د ایران او روسیې د حکومتونو لخوا د اعتراض کوونکو پر ځپل کېدو سخت نیوکه کړې ده. د دې ادارې په کلنی رپورټ کې چې د نړیوالو ازادیو په اړه ده او نن خپور شوی او حتی د امریکا په څیر د دیموکراسي پر ستر ملاتړ کوونکو هیوادونو انتقاد شوی او لیکل شوی چې د دیموکراتیکو ارزښتونو ملاتړ ته اشاره ولي او پوپولیستي اجنډاوي پر مخ بیايي.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. د امریکا او طالبانو ترمن د سولې موافقې د لاسلیک پر 15 ورځ امریکایي ځواکونو پر طالبانو هوایي حمله کړه. دا حمله په داسل کې سوي چې ولسمشر شام پرون له ملا برادر سره خبري وکړي.
I said right from the beginning, not easy to get out of these conflicts, very complex.
ولسمشر ترامپ وایي چې د افغانستان لشکړې څخه وتل اسانه کار نه دی. د مشرانو جرګې یو غړی وایي چې په کار د نور طالبان د افغان قوو په وړاندې له جګړې لاس واخلي.
جګړې دوام ته هیڅ نه ضرورت نشته. دوی باید همداسې چې امریکایانو سره اوربن کړي او
ځینې ټرافیک شکایت لري چې ماشونه یې ځنډول سوي او پر وخت نه ورکول کیږي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر وایي هیله مند دی د روسیې له ولسمشر سره یې خبرې په سوریه کې د اوربان د چنګېدو سبب سي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمه کې خپرو. اساسي او بشري حقوق ژوند په شیبو کې. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د لاسلیک پر 15 ورځ امریکایي ځواکونو پر طالبانو هوایي حمله کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایند ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې، خو داسې ښکاري چې له خپلې ژمنې څخه پښه اړوي. دا په اصل کې ده چې د امریکا ولسمشر د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره له ټلیفوني خبرو وروسته ویلي چې نور تاوتریخوالي نه غواړي. امید ظاهر مل او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر ترمنځ د ټلیفوني اړیکې څخه د نږدې 12 ساعته تیرېدو وروسته امریکایي ځواکونو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي حمله کړې. له مولا برادر سره تر خبرو وروسته ولسمشر ډونالد ترامپ په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل دوی پر دې سلا شوي چې تاوتریخوالی به نه وي او دوی هغه نه غواړي، خو به ګوري چې څه کېږي. طالبان له افغانستان سره سروکار لري، خو بیا هم وایي چې ګوري څه پیښیږي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایاند سانی لګیت وایي دوی ځکه طالبان په نخه کړي چې د افغان ځواکونو پر پوستوي حمله کړې وه. لګیت په خپل ټویټر باندې لیکلي، امریکایي او افغان حکومت هوکړه په پام کې نیولې، خو ښکاري چې طالبان د مخالفت هوډ لري او د سولې لپاره د خلکو غوښتنه له پامه غورځوي. ښاغلی لګیت زیاتوي دا یو دفاعي حمله وه چې یوولس ورځ وروسته لومړي ځل لپاره پر طالبانو کېږي. د طالبانو مشرتابه له نړیوالې ټولنې سره تاوتریخوالي د لګښت او حملې نه کول ژمنه کړې وه. موږ پر طالبانو غږ کوو چې له بې ځایه حملو لاس واخلي او په خپلو ژمنو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه خپاره شوي دي. کندوز هغه ولایت دی چې د هوکړې له لاسلیک وروسته پکې په ډېر شمېر افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستيال سفی الله اميري ازادي رادیو ته وویل طالبانو د دې ولایت په باغ شرکت سیمه کې د افغان ځواکونو په پوسټو بریدونه کړي چې په پایله کې د ملي اردو او سیمه ایزو پولیسو نږدې 19 تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند والی ویانو مرزواک هم تاییدوي چې د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسټي وسلوالو طالبانو برید کړی چې په پایله کې 2 سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دي. د روزګان د والی ویان زړګی عبادی هم منی چې په تیرنکوټ ښار کې د طالبانو د برید په پایله کې شپږ سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان دي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي طالبانو په وروستیو 24 ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې پر افغان ځواکونو او ملکیانو 30 بریدونه کړي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی د وایي په تاسف سره په دې بریدونو کې 3 ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل شوي او 13 تنه ملکیان او نظامیان ټپیان شوي دي. همدا ډول امنیتي ځواکونو د خپل ځان او ملکیانو د ساتنې لپاره پر طالبانو بریدونه کړي چې 13 تنه وژل شوي او 11 نور یې ټپیان شوي دي.
زخم برداشته
په ورته وخت کې یو شمېر سیاسيونه او دینی عالمان د جګړې پر بیا پایلندې نه خي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په خوانی صلاحکار اکرم خپلواک وای د جګړې بیا پایل خلک نارام کړي دي.
منګ وافته د تاریخوالې د کموالی نتیجه ولیدله چې دا ټول ملت خوشاله و، مګر له پرود ناسي بیا ټول ملت نارامه ده. یو غوښتنه راځي مشترکه وکړو په طالبانو غکه و چې د دې ملت په خاطر د دې سولې په خاطر باندې تر بین افغانی مذاکرات پورې وغځو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبه هوکړې و برخه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره د زمینی برابرول او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل دی. خو طالبانو بیا د یو اعلامیې په خبرولو د افغانستان له حکومت سره د جګړې اعلان تازه کړی دی. له دې وړاندې د افغانستان حکومت ویلي وو د تاوتریخوالي کموالی معنا نه لري او په کار ده چې تلپاتې اوربند اعلان شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د لاسلیک پر 15 ورځ امریکایي ځواکونو پر طالبانو حمله کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې، خو داسې ښکاري چې له خپلې ژمنې څخه پښه اړوي. بلخوا د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي تر هغو چې د سولې د موافقې د عملي کېدو په اړه نړیوال تضمین نه وي، د سولې په برخه کې اخیستل سوي ګامونه جګړه پای ته نیسي رسولی. د مشرانو جرګې غړي ګل احمد اعظمي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې د عملي کېدو په وړاندې خنډونه شته. امید زهیرمل له شغلي اعظمي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا امریکا دا درک کړي چې د سوي موافقې په اړه افغان حکومت راضي نه دی؟
د افغانستان حکومت هم هیلمندی چې همداسي تړون چې مثلا امریکایانو د طالبانو سره کړی باید مخامخ بین الافغانی مذاکرات پیل او د امریکای متحده ایالات چې افغانستان د حکومت سره تړون لري باید د افغانستان دواره خواوی پر یو میز باندې زمینه مسایله کړی وای، کښېنولی وای، د دواره خواو غوښتنې باید پر هغه باندې غور او بررسی کړی وای. دغه ستونزه او مشکل بین الافغانی مذاکرات کې حل او فصل
اوس د دغه هوکړې په اړه باندې طالبان هم ژمن ګڼل شوی او شمیر برخه ته تازه ولسمشر ټرمپ ویلي چې ملابر در سره په خبرو کې دا بحث کړی چې تاوتریخوالی باید کم یا واغوي منل. خو تازه یوازې تیر شپه د ډلې په سلورو ولایتونو کې نږدې 30 افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که دغه سي ژمنتیا اصلا موجوده نه وي، فکر کوي چې دغه تړون د عملي کېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتې دودي؟
طالبان به همیشه ویل چې پیدا امریکایان د افغانستان نه وو. هغه د امریکایان ورسره هوکړه وکړه چې په 14 میاشتو کې خپل ټول قوتونه د افغانستان نه باسي. نو بیا د جګړې دوام ته هیڅ نه ضرورت نشته. دوی باید همداسې چې امریکایان سره اوربن کړي وو خپل د افغانانو سره هم باید اوربن کړی وای او پر یو میز باندې کښېنستلی وای، د ستونزې او مشکلات به حل کړی وای تر څو چې نړیوال ضمانت نه وسی او نظارت. دا سوله سمی پایلې نه لري. په دې کې د امریکا متحده ایالات زموږ ګاونډي او حتی د امنیت شورا دایمي غړي باید ضمانت ورکړي او د دې ضمانت نظارت وسی. د افغانستان خلک ډاډمن کړي چې بیا د ویایمې کلیزې ترخی او تراجیدی بیا تکرار نه
شي. اوس که جګړه شدت اخلي، د امریکا او د ناتو دریز به په دې برخه کې سي چې د افغان ځواکونو د ملاتړ په برخه کې څرګند کیا هم هغه ژمنو ته په پام چې دوی د افغانستان د حکومت سره لري.
امریکا او ناتو ته په کار ده چې یو روښانه دریز ولري. دریز باید دا وسی چې دا جګړه څنګه ختم شي او افغانان باید سلکشي نه وي. همدا یو کتاب دی نو د مذاکرات شروع یې زه فکر کوم. د سینسي کې راځي چې دوه فصله سره ولولي او اخیری فصلونه پاتې.
د مشرانو جرګې غړي ګل احمد اعظمي وایي چې ویلې تر هغه چې د سولې موافقې د عملي کېدو لپاره نړیوال ضمانتونه موجود نه وي، د سولې پر لار اخیستل سوي ګامونه روانه شخړه پای ته نسي رسولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
جمهوریت ریاست وای چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل مسؤلیتونو د ویش او په کابینه کې د پراخ مشارکت د زیاتولو هڅه کوي. د ولسمشر ویان ازادي رادیو ته ویلي چې ولسمشر غواړي د والیانو صلاحیتونه زیات او په ولایتونو کې اقتصادي پراختیا او د بیرغونې د چټکتیا زمینه مساعده سي. رحمت الله په نور تفصیل.
د افغان ولسمشر لوري د کابینې د سیاسي کولو او د غشاني او شمیر والیانو ته د واکونو زیاتوالي اعلان په اړه بلابل تحلیلونه موجود دي. محمد اشرف خانی تیر ورځ په ننګرهار کې د قومي مشرانو او سیمه ییزو مسؤلینو په یو غونډه کې ویلي دي چې قصد لري د سیاسي کابینې په تشکیل سره خپل مسؤلیتونه د کابینې په غړي وویشي او په حکومت کې مشارکت او استازولي ته زمینه برابره کړي. نوموړي هم دا شان زیاته کړي چې په ولایتونو کې به لومړی درجه ولایتونو ته زیات واکونه تفویض کړي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپال د ولسمشر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت غواړي د سولې له پروسې سره مهاله بیا رغونه هم دوام وکړي، لري پروتو سیمو ته ولسوالیو ته پاملرنه وشي، نو په دې خاطر باندې والیانو ته ځانګړي صلاحیتونه ورکوي. کابینې د سیاسي کېدو په اړه باندې د ولسمشر هدف دا دی چې اوس په سیاسي برخه کې بوج یوازې پر ولسمشر دی، بوج سیاسي پر ولسمشر باندې کمی دی او تخنیکي کارونه د وزارتخانو شي وي هغه به معینان کړي، نو په دې کې به مشارکت هم په نظر کې ونیول شي.
ولسمشر دا څرګندونه د سولې د خبرو د هڅو په جریان او لټاکنې سیال عبدالله عبدالله سره د اختلافونو په اوج کې کړې چې غبرګونونه ورسره ملو. د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستانای وای چې ولسمشر محمد اشرف غنی له سیاسي انزیوانه دروتلو په هڅه کې دی.
ولسمشر په ار کې د واک د متمرکز کېدو د ټولنیز مشارکت د نشټون لامل د خلکو نارضایتي او د امریکا د سیاست له بدلون وروسته نور له جمهوریت ریاست سره چندان علاقه نه لري. ځان په سیاسي انزوا کې ګوري. امریکا له طالبانو سره جوړه شوی، افغان دولت له زیات فشار نه د خلاصون په هڅه کې دی. کوخخ پر دې دی چې داسې کابینه جوړ کړي چې سیاسي مخالفان هم پکې ګډون ولري.
سیاسي چارو بل کارپور رحمت الله بجنپور په دې باور دی چې د طالبانو ګواخ لیوي خو د حکومت د تشکیل لپاره د سیاسي مخالفانو هڅې بل پلو ولسمشر مجبور کړی چې مشارکتي حکومت ومني. خو د سیاسي چارو یو بل کارپو متی الله خروټی د ولسمشر د څرګندونو په اړه بیل نظر لري.
نو بنان د کابینې د جوړولو په اکله یا سیاسي کولو په اکله دغه زما په تحلیل دغه فیصله چې سوی دا دی لپاره سوی چې باید ټول سیاسي احزاب او سیاسيون خپل ځان په کابینه کې وګوري، یعنی هر یو ځان په خپل حکومت دانه حکومت چې تشکیلیږي وګوري. او دا چې په دوه مرحله کې بیا د افغانستان د ولایتو ته بودیجه انتقالیږي دا زما په تحلیل دا هم مثبت کار دی. په دې لپاره چې مثبت کار دی چې د افغانستان انکشاف باید سیاسي حالت نه ووزي، یعنی د افغانستان انکشاف باید سیاسي نشي.
ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د ټاکنیزو سیالانو له مخالفت سره سره یې پرېکړه کړې چې د مارچ په نهمه به د لوړې مراسم پر ځای کوي او بلخوا بین الافغاني د سولې خبرې د مارچ په لسمه پیلېږي.
د رحمت الله افغان راپور مو ورید. د ترافیک ریاست د تشکیلاتو عدلون بدلون د ترافیکو د میاشتنی ماشونه ځندولي. د کابل شهر زینو ترافیکو ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونې چارو او ترانسپورت وزارتونه یې په بیلابیلو پلمو ماشونه نور کوي. نور جزئیات د دیوینه در په راپور کې.
د کورنوی چارو وزارت څخه د ترافیک ریاست انتقال ترانسپورت وزارت ته په ټولو ولایتونو کې د ترافیک پولیسو ماشونه ځنډولي دي. د کابل یو شمیر ترافیک پولیس د ماشونو ځنډیدو له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي چې د مرغومي او سلواغ میاشتو ماشونه یې نه دي ورکل شوي. احمد جان او سمی دواړه د شپږمې حوزې ترافیک پولیس دي.
دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. له دې مخکې هم دولت څلور میاشتې زموږ بدلې اشاره نه کړه. اوس هم دوه میاشتې کېږي معاش نه لرو. د کور کرایا د برېښنا بل ستونزې ډېرې دي.
احمد جان از وزیر ششم پلیس ترافیک کابل مربوط به قبلا مربوط به وزارت داخله میشه. دو ماه مکمل چیز نشده است، یعنی ماش داده نشده، فعلا هم تاریخ 14 است.
د ترانسپورت وزارت هم د ترافیکی پولیس و د ماشونو زند تاییدوي. دغه وزارت ویان علی سینا سید ازادی راډیو ته وویل تر راتلونکي اونۍ به د ترافیکی پولیس و د ماشونو ستونزې حل شي. د ښاغلي سید په وینا ترانسپورت وزارت د ترافیکو ریاست کارکونکو ماشونو لپاره بودیجه نه لري، خو د کورنۍ چارو مالیه وزارت جماعتونو سره ګډه ناسته کې پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د ترافیک پولیسو تر راتلونکو شپږو میاشتو معاشونه ورکړل شي. د ترانسپورت وزارت ویان علي سینا سعید وایي
په دې حکله د کورنیو چارو، مالی او ترانسپورت وزارتونو د وزیرانو ترمنځ ناسته ترسره او څو وړاندیزونه وړاندې شول. ولسمشرۍ ماڼۍ په دې حکله پریکړه وکړه چې د مخکې غونډې د ترافیکو معاشونه دې د کورنیو چارو وزارت لخوا ورکړل شي. له هغه بودیجې چې د خدمت لپاره ورکړل شوی تر راتلونکو شپږو میاشتو به معاشونه ورکړي. موږ ډاډه یو چې تر راتلونکې یوې اونۍ به دا ستونزه حل شي.
د ترانسپورت وزارت معلومات له مخې ټول هیواد کې د ترافیکو برخه کې 3300 کسان کار کوي چې 1400 یوازې کابل کې دي. د کورونی چارو وزارت هم د ترانسپورت وزارت لخوا د ماشونو د ورکړې موارد تاییدوي چې ډیر ژر به یې حل کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اورزګان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د ترین کوټ پر یو پوسټ حمله کړې چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو د یو برید پر مهال وو پولیس او اته وسلوال طالبان وژل شوي او وو پولیس او څلور وسلوال نور هم ټپیان دي. د دغه ولایت د والی ویان د زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه برید د تیر شپه شاوخوا درې بجې د ترینکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې پر یو امنیتي پوسټ کړی.
تیر شپه درې بجې شاوخوا د اورزګان ختیځ مکه البته د نچین په پوسټ باندې د وسلواله مخالفینو تهاجمي بریټ په نتیجه کې شپږ تنه ملي پولیس شهیدان شوي دي او اووه تنه هم ټپیان لرو. یا د پوسټ هم تخریب او هم سقوط شوی چې بیرته د افغان امنیتي پولیسو په واسطه نیول شوی ده او همدارنګه طالبانو ته هم مرزوب اوښتی ده چې اته تنه وژل شوي دي او څلور تنه نورې ټپیان شوي دي.
بل خو بیا د یادې جګړې پر مهال ټپي سوي سرتیری وای د یاد برید پر مهال و افغان ملي پولیس وژل شوی او وطن نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. ټپي سرتیری دغه راز زیاتوي چې په یاد برید کې د دې د زیاتې مرګ ژوبلې لامل د دې د مرچلو نشتوالی و. دی وای دولت تر اوسه پورې په خې پوستي او یا هم مرچلې نه دی ورته جوړې کړې، نو ځکه دوی ته وسلوالو طالبانو دومره زیاته مرګ ژوبله واړول.
زما نوم لالا ګل سلرم ازه کې د ټولې کرګه کمانډان یم. سیم بل مرګره ټول شي جنگ دی کور شنګان سره وې شرکت سره وې پر لار باندې فرما باندې مې پټاو کی زیالت سره راو ګرځول ما د نور مرګره یو بل ټنګ را سره ونغه یو ټنګ نس وکول شه د جنجي ورغلې هغه په غټ وکاسه ټپیان لرو.
موږ ماده و موږ ته کرګه نه جرجل کړي بدا سره کندولو کې موږ ګرځول یغه چې خالي ګرمې تک شه جن نه سربستا جوال نړي ځدار کمی موږ ته وېد کرګه را جوړ کیدار کمی خو موږ نو ساتل د موږ کنه ساتل کیږي.
دی دغه راز زیاتوي چې وسلوال طالبان په شپنی دربینونو او په پرمختللو وسلو سنبال دي، نو ځکه زیات وخت پر دې برلاسي وي. دا په داسې حال کې دی چې وسلوالو طالبانو په قطر کې د امریکا سره د سولې تر لاسلیک وروسته بهرنیانو خپل بریدونه درولي دي او پر افغان ځواکونه یو ځل بیا خپل بریدونه پیل کړل.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
کورونا وایرس د نړۍ غنو هیوادونو ته خبر سوی او سترچین له نور هیوادونو څخه د کورونا د نوو قضیو ډیر راپورونه ورکول کیږي. اسمت سروان د موضوع تعقیب کړي.
په داسې حال کې چې د کورونا په وایرسو د اخته کیدونکو شمیر په چین کې مخ په کمیدو دی، په یو شمیر نورو هیوادونو کې دا ناروغي د خپره شوې ده. له چین وروسته تر ټولو ډیر کسان په جنوبي کوریا، ایران، ایټالیا او جاپان کې په کورونا وایرسو اخته دي، خو تر چین وروسته تر ټولو ډیر کسان په ایران کې په دې وایرسو او همداراز ایټالیا کې ډیر کسان مړه شوي دي. راپورونه ښیي چې اوس دا وایرس په منځني ختیځ، اروپا او امریکا کې په خپرېدو دی. ایران پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په هیواد کې د 2300 شپږ ډیرستانو کورونا وایرس تایید شوی او واویا تنه ورڅخه مړه شوی دی. د ایران د پارلمان درویشت غړي او د ایران د عاجلو طبي خدماتو د ادارې رئیس هم په کورونا باندې د اخته شویو کسانو په ډله کې شامل دي.
تر اوسه په داسې حال کې چې د یو هیواد د پارلمان درویشت غړي په کورونا وایرس اخته وي، فکر نه کوي چې عام ایرانیان به تر هغه څه چې د ایران حکومت یې وایي زیات په دې وایرس اخته شوی وي.
صالح امدا خبره اکثره ایرانیان هم کوي. دوی وایي چې په داسې حال کې چې د پارلمان غړي په وایروس اخته کیږي او حتی د ولسمشر مرستیاله په وایروس اخته ده. نو دا امکان نه لري چې په دې هیواد کې د همدومره کسان څه باندې 3000 کسان په کرونا وایروس اخته وي او یا د واویا اتاویا کسان د مړه شوي. دوی باور لري چې تر دې خورا زیات کسان په ایران کې په کرونا اخته دي. حتی افغانستان او د ایران نورو ګاونډیو هیوادونو ته د کرونا په وایروس اخته کسان له ایران څخه تللي دي. قزاقستان د دې لپاره چې له ایران څوک د دغه هیواد خاورې ته لاړ نه شي په کاسپین سمندرګي کې د اکتاو او کوریک بندرونه بند کړل. افغانستان، عراق او پاکستان هم د لنډ وخت لپاره له ایران سره خپلې پولې په همدې خاطر تړلې وې.
بلې څرون څه تر ایران وروسته تاسو د نور هیوادونو یادونه وکړه. په ایټالیا کې دغه وایرس ډیر خپور شوی دی. په دغه هیواد کې کرونا وایرس تر اوسه څومره کسان مړه کړي دي؟ په ایټالیا کې
تر اوسه پورې 9 تنه په کرونا مړه شوي دي. دا شمېر له چین وروسته په کرونا د مړینو تر ټولو زیات دی، تر ایران هم رسمان البته. خو په دې وایرس له چین وروسته په جنوبي کوریا کې ډیر کسان اخته دي. دا هیواد وایي چې تر اوسه د 15328 تنو کرونا ثبت کړی ده او تثبیت کړی ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر پرون پورې د 100 تنو کرونا تایید شوی و. پرون اوکراین او مراکش هم وویل چې د کرونا پیښې ثبت کړي دي. البته د یو وطن د افغانستان، ګاونډي تاجکستان د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نن له خپلو خلکو غوښتنې چې د جمعې د لمانځه لپاره جماعتونو ته لاړ نه شي. البته تر اوسه پورې په تاجکستان کې د کرونا کومه پیښه نه ده ثبت شوې. دې ته ورته غوښتنه په ایران کې هم شوې و. د تیرې جمعې د لمانځه لپاره د خلکو غوښتنې وو چې لمونځ به لغوه وي، لمونځ مه کوئ ځکه چې کرونا وایرس خپرېږي.
په مجموع کې په ټوله نړۍ کې تر اوسه څومره کسان په کرونا وایرس اخته دي او څومره نور له دې ناروغۍ مړه شوي دي؟
سالیس، په درسته نړۍ کې تر اوسه پورې د 2000 تنو کرونا تایید شوې ده او څه باندې 3000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. د دغو کسانو په سلو کې 95 په چین پورې ارتباط لري، او ځکه چې دا ناروغي د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې پیل شوه او په اوله کې یوازې په چین پورې منحصره وه، خو اوس دا ورو ورو د ناروغي نورې نړۍ ته خپرېږي.
لیسمت سروان څخه مو وردل چې کرونا وایرس د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپور شوی او په زیاتو هیوادونو کې اندېښنې پیدا کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
محمد نادر نظرتی د ایران څخه سره په تماس کې یم. خو مېږي کې چې دا سوله دایمي شي او د افغانانو ورونو او دغه ډول د ټولو مسلمانانو ورونو ترمیان اخوت او ورورګلوي اتفاق او اتحاد راځي، ځکه چې دا یو 24 کال کېږي بې حاصله او بې ګټې د مسلمانانو وینې تویږي. نو زه ستاسو د ازادۍ څخه ډېر مننه کوم چې زموږ ژغ خپروي تل مدام. سلام علیکم.
زمانوم همت دایله پکتیا څخه زحمت درکومه. په لومړي قدم کې د ازادۍ د ټولو محترمو درنو کارکونکو بیا ورګونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د مهمه تاریخي ورځ ټولو افغانانو ته مبارکي وړاندې کوم چې د امریکایانو طالبانو ترمنځ تفاهم لاسلیک شو. نو اوس خو خبرې زیاتې هم دي، خو بیا د پلنډا ولوایم چې په دې اړه اوس د اسلامي امارت مشران خو په هیږي، خو زموږ نظر دا دی د امریکایي مشران خبرو ته په کتو سره همداشان دي نړیوالو چې طالبان باید د راتلونکي کال لپاره په سرلنی عملیات اعلان نکړي. والسلام په درنوي همت پکتیا.
دې لاسلیکو سمو ډېر خوشاله دي او ورځ چې کوم تاریخوالي کوم سوې دي دا چې خدای پاک مستر پر خپل ژوند راي ساتي. دا چې کلونه خدای پاک مستر ژوند نه ساتي نو شي دا مور کړی دي. موږ در بازار یو، موږ دلته رامدر سي دي یو په بازار کې پرته چې خپل ځای ته نه سکللای. موږ د نور د درم شران څه دا خو هیڅ چې دا نه شران به دا څوک چې دا ټول ملک دا اولاد په سر به وګوري، دا اولاد په سر به وګوري خپل عیال چې وو ګوري دا رب دا ټول څنګه کم دی وو بږي ټول د دې اولاد نو نو دوی صدا خو هیڅ چې دې نو سره دا هم کارو کې دا ټول هم کې دا ټول تر خالي کم دی دا یې وو باندې کې. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
خپلواک صافی د لغمان له لشنګ ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي لی تیر شپې راهیسې د پنجاب لاسپوت د په خبره چې پر لشنګ ولسوالۍ سخته جګړه پیل کړې چې دا جګړه اوس هم روانه ده. د مرکز مهترلام او دولت چا ولسوالۍ ترمنځ لاره هم تړل شوې ده. امین الله د کندهار له جړې څخه لیکلي وسلول طالبان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي. موین خان له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي طالبان نه وطن او نه خلکو د وفادار دي، باید سرکوب سي. سمیع الله میوند څخه لیکلي خدای دې وکړي چې راتلونکی پسرلی د سولې پسرلی وي. او د هلمند له ندالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلي په ندالي ولسوالۍ کې تر زیاتو کلونو وروسته افغان بیسیم مخابراتي شبکې فعالیت پیل کړی دی. له دې سره په افغانستان کې د مازیګر 4:30 دقیقې سوې. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زید څخه خبرې.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی ویلي دي چې د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې دفاعي حمله کړې ده. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته اول وار دی چې امریکایي ځواکونو پر وسلوالو طالبانو د حملې خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لګیت نن پر ټویټر لیکلي چې د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې د افغانستان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو تر حمله لاندې وو او دوی د هغوی د دفاع لپاره عملیات وکړل. د میدان وردګ شارواله ظریفه غفاری سشکال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه ګټي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د پایوه خبر پاڼه کې دا خبر خپور کړی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امریکا چې د افغانستان د لومړنۍ ښځینه شاروالي په توګه ظریفه غفاری ثابته کړه چې د زورواکو سړو په وړاندې درېدلی سي او مبارزه یې وکړه او هغوی غلط ثابت کړل چې ویل یې ښځې رهبري نسي کولای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به ساري ګل سوبوتایوف ته چې د چین د شینجن ولایت اوسیدونکي خو په خټه قزاقي د سش کال د زړورو ښځو جایزه ورکړي. ساري ګل په 2013 میلادي کال کې له شینجن وتښتېده او د قزاقستان وی محکمې ته په خبرو کې وویل چې زرګونه کسان چې په خټه قزاقاني غور او د نورو توکمونو مسلمانان دي د چین د حکومت په کمپونو کې تر شکنجې او سیاسي مغزي شستشو لاندې دي. په چین کې د کورونا ویروس بحران په چټکۍ د منځنی ختیځ، اروپا او امریکا په خوا د خوځېدو په حال کې دی. د قزاقستان حکومت نن وویل چې د کسپین سمندرګي دوه مهم بندرونه کوریوک او اکتاویا له ایران او ازربایجان د مسافرو لپاره بند کړي دي. او د تاجکستان په جماعتونو کې ډیرو امامانو نن له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې د جمعې لمانځه ته دي نه ورځي. په تاجکستان کې همداراز د مارچ له 2 تر 22 د نوروز لپاره د زده کوونکو پر تفریحي او نمایشي پروګرامونو بندیز لګېدلی.
له پرشتې جلال زید څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوراوه. د نن ورځې سپورتي خبرونه له امید ظهیر مل څخه اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان فوتبال فیډریشن روغتیایي کمیټي مسول د اسیا د فوتبال روغتیایي کنفیډریشن واخیست. د فوتبال فیډریشن مطبوعاتي مرستیال شمس امینی وای ډاکټر بهرام صدیقی د اسیا روغتیایي کنفیډریشن غړیتوب خپل کړ. لدی وروسته به خغله بهرام صدیقی د هیواد په استازولۍ د اسیا په فوتبال او فوتسال لوبو کې د لوبغاړي روغتیایي او دوپنګ وضعیت کنټرول برخه کې کار کوي. د اسیا فوتبال کنفیډریشن په رسمي ډول خغله صدیقی ته د دې کمیټي غړیتوب ورکړی دی. ډاکټر بهرام صدیقی د لومړي ځل لپاره 2018 کال کې د اسیا روغتیایي کنفیډریشن غړیتوب ترلاسه کړی و چې وروسته د کمیټه مشر هم شو. وایس عزیزی د مالدیف هیواد د غوره لیگ سیالیو خه ګول ساتونکو انتخاب شو. د افغانستان فوتبال فیډریشن وای د فوتبال ملي لوبډلې ګول کیپر وایس عزیزی چې د مازیه لوبډلې کلوب کوي د مالدیف فوتبال د غوره لیگ د قهرمانۍ ترلاسه کولو ترڅنګ په دې لوبو کې د خه ګول کیپر ډالې هم ترلاسه کړه. د مازیه لوبډلې سره دوه افغانان وایس عزیزی او شریف محمدی لوبیږي چې د دې دوه لوبغاړو پښتون کې د 150 امتیازاتو په اخستو د تلولې جام خپل کړ. او استرالیوی لوبغاړی بندنګ د پاکستان د کورنی کرکټ سیالیو یا پی ایس ایل کې نوې ریکارډ جوړ کړی دی. هغه په یو لوب کې لس شپږیزي وهلی چې په دې سره یې د تیرو اتش پکیزو ریکارډ په بولا هو کړ. په لاهور قلندرز لوبډل کې لوبیدونکو بندنګ له لوبي وروسته رسنیو ته ویلي نه پوهېده چې ګنې د لس شپږیزو وهل بعد پی ایس ایل نوې ریکارډ وي. بندنګ د کوټا کلې د لوبډلې پر وړاندې په 3 توپونو د لس شپږیزو او 3 په مټ 3 منډې وکړي او خپل لوبډلې تر بریا ورسوله. پی ایس ایل د پاکستان د کورنی کرکټ سوداګریزو لوبي دی چې د یو شمېر نورو هیوادونو لوبغاړي هم پکې لوبیږي.
د افغانستان مسایل بیا هم څیړو، خو اوس یوه بهرني مسله تعقیبوو. د ترکیې ولسمشر وایي هیله من دی چې د روسیې له ولسمشر سره تر خبرو وروسته به په سوریه کې اوربند ټینګ سي. انقره او مسکو چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دوو مخالفو لوریو خوانیولې یو بل تورن کړی چې په ادلب ولایت کې له ټینګ سوي اوربند څخه یې سرغړونه کړې ده. عصمت سروان په سټوډیو کې دی له نورو تفصیل سره.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ وویل هیله لري چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده خبرې به په سوریه کې د اوربند له ټینګېدو سره مرسته وکړي. اردوغان له پوتین سره تر کتنې یوه ورځ وړاندې په انقره کې وویل په سوریه کې اوربند به په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د ده د خبرو اصلي موضوع وي. د دا خبرې وروسته له دې خبریالانو ته وکړه چې د خپل هیواد په پارلمان کې د خپل ګوند غړیو ته وینا وکړه. ترکیه او روسیه چې هر یو په سوریه کې د جلا او سره مخالفو خواوو ملاتړ کوي، پر یو بل په ادلب ولایت کې د زیانګالي اوربند د نه رعایتولو تور پوری کوي. ادلب په سوریه کې وروستۍ سیمه ده چې لا هم شخړه پکې دوام لري. تیرونه ترکیه وروسته له دې په ادلب کې پوځي عملیات پیل کړل چې